السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه مخامنۍ خبری مجلې ته مزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي معتبر استخباراتي معلومات ښیي چې هند راتلونکو څلورویشتو یا شپږ دیرشو ساعتونو په اوږدو کې پر پاکستان پوځي برید کوي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي هند دغه کار د هغې د دوی پټکو بې اساسه ادعا له مخې کوي چې ویلي دی پاکستان د کشمیر د تیر اونۍ په برید کې لاس لري. هندي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمي تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان د کشمیر د برید په ملاتړ تورن کړی وو او په دې تړاو یې خپل پوځ ته بشپړه عملیاتي ازادي ورکړې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې په فاریاب او دایکنډي ولایتونو کې هم د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خبرولو بندیز ولګول شو. دغه مرکز نن چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې له دې اعلان سره د هغو ولایتونو شمیر چې دغه ډول تصویرونه پکې بند شوي ولسو ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له دې وړاندې ویلي و چې دوی دغه بندیز په تدریج سره په ټول افغانستان کې پلی کوي. د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو بندیز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغه قانون یو برخه ده چې تیر کال په اګست کې طالبانو اعلان او رسمي جریده کې خپور کړ. د یونما په ګډون غنو نړیوالو بشري او ادارو د طالبانو پر دغه قانون نیوکې کړي او له هغوی غوښتي چې لغوه یې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی اعلان وکړ چې د دوی او امریکایي استازو څلورم پړاو خبرې به د عمان په منځګړیتوب د راتلونکي شنبه په ورځ په روم کې ترسره شي. عراقچی نن له امریکا سره اټومي هوکړې ته رسیدو په اړه وویل کوم مشخص مهالویش نه دی مشخص شوی او په خبره یې د خرابونکو خبرو او وخت ضایع کېدو په لټه کې نه دی. د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه درې پړاو خبرې شوې دي. او د اوکران پر خارکیف او دنیپرو ښارونو د روسیې په تازه هوایي بریدونو کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې نن د اپریل په 1 پر دو ښارونو لسلو ډیر بې پیلوټ الوتکې بریدونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیو کې د روسیې ولسمشر اعلان وکړ چې د می په 8 او 9 به له اوکراین سره درې ورځنۍ اور بند کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستان په زور د خطر خواته استول کیږيستان شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم درته کوم چې ما تخپل ځای نه د معلومه علاقه نو مې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلې دلته کوم کور راکړ شي یا مختلف ځای راکړ شي مثال چې موږ شکنات کرا شي.
پاکستان ویلي هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خبرونه کې جزئیات درکو. غور کې وینجلې له جبري واده څخه د تېختې په هدف ځان وژنه کړې.
د یک شنبه په ورځ د ماسپښین 3:00 کور ته راغلل چې غي وهلې چې موږ عبده په زور وړو عبده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځاني پټرول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونه پای ته ورسیده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف پکې وکول شو یو شمیر کتابونه وپلوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د دې خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری وایي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیټ سي ار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډیری وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنری یونیچ سیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیچ سیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 96,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیچسیار د خزو انجونو د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیچسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلی چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیچسیار ویلي چې د خزو انجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور را کړ شي، نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي، نه قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقې نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ شکنت پرا شي، نو ډېره منله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستو، را دي مرزي کړو او وسته زیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو، او وس هرات ولایت کې یو اصلي از موږ هله مند چې موږ سره مرسته وسی، موږ سره ډیر ځلمونه وسو د افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 2.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیچسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې، او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ایستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هېواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیچسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستانه غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هېوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې، او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. خو ایران او پاکستان له هغه هېوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار ویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یو یا دوه ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغه دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې، او له نوې ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې لشخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبراو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له څلور ویشتو تر شپږ دېرش ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تېره شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سې شنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی، او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبه پر وسیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بلورته د هند وو فوجي سرچینو نن ریټرز رانسته ویل په کشمیر کې هندي جګپوري او چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان لوري پرته له څه دلیله د دوی په خوډه ذکر شي. هندي فوجي چارواکي وایي چې تیر شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسیلې لري تاوتریخواله وروسته تر دې زیات شو چې تیر اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ ویشت سیلانیان ووشل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستانی رسنیو نن له هند سره پولي ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو توپخانی او پولیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د محل کولای شئ ک تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لري په انډراید یا سامسنګ ټلیفونونه کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالته د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ. هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ، بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عبدی په نوم یو شل کلن انجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عبدی د کورنۍ یو شمیر غړو آزادی رادیو ته ویل چې د پیښه د روانې اونۍ د یکشمې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د ښځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بېلابېلو اعلامیو کې د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شلکلنې عابدی چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28مه د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچو د کورنۍ یو غړي ده. د پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلی کې رامنځته شوې. عابدی یوې نږدې خپلوانې د نوم د نه ښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالبانو یو مشر اجي محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. د عابدې پلار ورور یې ځان سره جومات ته یوړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه یې چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا شل کسه وسله وار راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښود او یوازې سیل یې کاوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له شلو دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري، خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللی او ادعا کړی و چې عابدۍ د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې ده، خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نشو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابدۍ او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښودل کیږي چې یو ډله خلک د عابدۍ د ژغورلو هڅه کوي، خو نه توانېږي او بالاخره عابده مړه کیږي. د پیخي پراخ خبرګونونه هم را پارول یو یو شمیر مترزو مرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیخي غندلې او د عابدی لپاره د عدالت غوښتنه کړي.
عابده دختر افغان قربانی نکاح اجباري شت و خاطر آتش زد.
د خزو د حقوقو فعال او د ازادي په لور د افغان خزو د تحریک غړي سکینی خالقي ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشي از مردم رنج کشیده
ده و کړي د افغاني په توګه له ټولو انسانانو د بشري حقوقو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بيدارو وشتنونو غواړم چې دا جنایت هیر نکړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورني تاریخوالي چې عمل یې زموږ چون انسان ورجنې تړکیږي پاتور رسیدي
مهر خلاصي زده شوه.
دغه
پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2021 کال کې واقعه د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې له امله اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ درسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
د انجینر په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي دروایي چې دروان کال پوري میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 4 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې واردمخه له اقتصادي ناورین سره مخ دي، او د خوراکي بایو د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله یې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي، او په دغو ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولن ته په بازار کې 1500 تر 1300 پورې قیمت لري، همداسې کغوري وګوري کنو خوراکي مواد ګران شوی دي.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وای په داسې حال کې چې وړ لمخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکې چاندې، په بازارونو کې د خوراکي توکو بای تربل هر وخت زیاتی سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، او اقتصادي مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 تر 1700 پورې قیمت لري، همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو تبان ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بیروزګار یو، سخت مشکلات سره مخ شو.
کابل خاریان نه بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکو هم له تیرې وی میاسي راهیسي د خوراکي توکو د بایو لوړوالی په ځانګړي توګه بیوازلو او د ډیرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتون کې بولی. د کابل ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وسنۍ وختو کې اقتصادي ستونزې د خټې رسېږي، اقتصاد په صفر کې ضرب دی. چې مواري وایي ټول خلک به د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک چې د ماشوم په جوړی په یاري اندي
دا قانون داسې وخت لدی عمل اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړای چې د روان کال په وری میاست کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. د غیدارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 24 په خپل اکسپانا په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 12.5% د میوه او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی. همدارنګه د غیدارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بایو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاست کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کپ میاست کې 2.4 افغانۍ و، چې د کپ میاست په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجۍ وړو بیا اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1380 افغانۍ و یو 3 کیلوئی ټیم غوړی 1000 افغانۍ او مخکې 980 افغانۍ و دغه راز یو منبره و 1400 افغانۍ او مخکې 380 افغانۍ و په افغانستان کې داسې وخت خوراکي توکو د بایو د لوړېدو خبره کیږي چې لدې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وي او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هیواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامدار بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکاری او له دغه هیواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمیر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده، خو اوس راځو دې ته چې په کابل او ولایتونو کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول چې خپل یو شمیر کتابونه وپلوري، خو یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتابونو ولمنځل شو او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځي تخفیف اعلان کړی وو، اته لس فیصد، شل فیصد، دیر فیصد.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک وو. خغری زیرک ازادي رادیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شو خپل یو شمیر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دیوریز په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ۱۲مه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت به دا دی چې اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه هم بعضی نیم خرڅیږي، هغه ښه دی.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لرې کړې دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، نو هغه څه چې پیدا کیو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلف شی نه اضافه کیږي چې موږ په هغه باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او نه هیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، ازادۍ رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابلو منځنۍ سپو د لاسرسي ورده د ازادۍ رادیو مینوالو ته نوې زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې د محل د ازادۍ رادیو د ژوندۍ خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندیو اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا انډراید وي، پلی ستور ته ورشي. هلته ازادۍ رادیو ژوندۍ خبرونه ولیکي. هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادۍ رادیو اوري. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو، هغه د پخوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC لخوا د دوه ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له 99 روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 14 میلیون افغانیو په ارزښت د درملو او روغتیايي وسایلو مرسته شوه. د دې موضوع تفصیل لا نجيب الله الوخيلا.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوال کمیټې یا IRC د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو سربېخت روغتیايي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو لشپاک سربېخت روغتیايي مرکزونو سره د وښ په تقلمه بیلابیلو درملو او یو شمېر روغتیايي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډیری روغتیايي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکټرانو، درملو او نورو وسایلو لپاره د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسه مشر ډاکټر سید انور مشال رادیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، IRC موسسه طرفه هیلت نیټ ته د 6.6 میلیون افغانۍ په ارزښت سره وښ په تمه کلمه د وو ورکړی شوی دو، چې دغه د وو موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توزیع کوو او لیبلونه هم په لګولې دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړی دو. علاوه د دې نه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیکو شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیايي کلینیک روغتیا پال رحمن الله وایي:
او ډیر اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا بزور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی چې نشي کړی چې د شخصي لګښت دوايي وخلي. او دا ډیر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، او چې نرم موسسه وي که ساتماوي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوس په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیايي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجی محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غالب خلک دي، اته داس خلک دي 40 روپۍ د موټر نه لري تر شپخانه پرې راسي. مخکې به د ولسوالیدانو نه چې خلک راتلی خو ډېر به وو، جنگونه به وو، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزنی نه راځي، دلته بسترم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمیرلی و چې کله دینه چې موږ اوو کاله مخکې دا سرشمیرنه وکړه دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و. دلته
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سي یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کیږي چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان للس سلنه زیات اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي.